السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورنو لمخې و ملکیان ماښامهال د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندیشه ښارګوټي د امام زمان په جماعت باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشتي. راپور نو وایي چې په وژل شوو کې د جماعت ملا امام یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیانیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډالې نه دی منلی، خو په خاطر دې پر شیعه مذهب ورته بریدونه د داعش لخوا شوي. طالب چارواکو هم لا د خبر تر لیکلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولې په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانع جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې. ایران د ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابع لري. د ایران د شمال ختیځ لپاره د پولیساتو او پیاده ځواکونو د قمندان جنرال حسن مکتی له قوله رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده پر دغو پولو په راتلونکو 3 کلونو کې کار وشي. د طالبانو حکومت له د ایران د دې اقدام په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانونو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پولیساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبريالانو د وژل کېدو لښ پګم تلین سره برابر ده. سباون کاکړې، بادولہ هنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسؤلیت ومانه، ټول تال 29 کسان چې اکثره خبريالان او رسنیز کارکونکي وو وژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول. دوی د وی بمی 14 د خبري په لپاره سیمه ته تللی و چې د یاد برید هدف وګرځیدل. طالبانو د هرات غور سړک د رغولو کار پیل کړ. د سړک د جوړولو چارې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شوې. بختر اجانس چې طالبانو کنټرولوي راپور ورکړی چې دغه 350 کیلومتره اوږد سړک د سرب او جستو د کان له عوایدو تمویل او د قرارداد شرکتونو لخوا جوړیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د خزینه واکسیناتورانو د ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د افغانستان څنګه د ایکسپانې للارې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه خزې د ماشومانو د ژغورنې لپاره هغوی ته واکسین تطبیقوي. د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې پرون دوشنبه د پولیو واکسین پیل شو چې تر 5 شنبه دوام کوي. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر اعلان وکړ چې تمه ده 2 اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بوریل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو بیا شاوخوا لاس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه وټوکړه. د امنیت شورا 12 غړو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی وو، چې په دوی کې د امنیت شورا د 3 دایمي غړو فرانسه، چین او روسیې سربیره د امریکا 2، آسیایي متحدان، جاپان او جنوبي کوریا شامل دي. تیر میاشت هسپانیا، ایرلند، مالتا او سلووانیا اعلان وکړ چې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو لپاره به په ګډه کار کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر نوې غونډه یو ځل بیا د افغانستان په تړاو پر اندېښنو ورټولوه.
The Taliban pledges to honor and protect human rights. The Taliban are the ones who 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 are the ones who
are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the ones
هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د افغان خبريالان وایي هیواد کې دننه دغه حق پر محدود شوی.
مونږه محدود یو، هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته لغواړي او حساب پرې کېدای شي، متاسفانه په دغه برخه کې اجازه نه لرو.
په غزه کې د اوربان په هدف پر اسرائیل د لویدیز فشار زیات شوی او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځوانانو د فوټسال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبډلې د لارموندنې بریا لمانځلې. نو راپورونه هم شته د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه وکړه. د بحث ګډونوالو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو په شمول د خلکو د حقوقو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. د شورا کې د افغانستان د استازولۍ راپور وړاندې شو. سفی الله ستانکزای او د موضوع جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله. د طالبانو لژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپل طبيعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې خزو لیدلې. د اساسي ازادۍ د تضمین او خوندي کول هغه ژمنې اوس په یو داسې واقعیت بدل شوې چې ظلم او ځپلې اساسي ټکی جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د خزو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندیشه سره په ګډه د بشري حقوقو په شورا کې حضور درلود. د حقوقو فعالې او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریارو ویل د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټول یې افغانستان پریښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولې شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
felt complete to leave the country.
دا ورسان پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دوري ارزونه کې د وشمیر هیوادونو استازو هم خبري کړي. اکثرو د جنو او خزو په وړاندې د طالبانو د محدودونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ناروی استازي تورمود اندرسن ویل
while Norway welcomes the improved security situation in Afghanistan, we remain deeply concerned.
ناروی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اوسني بهتر شوي امنیتي وضعیت هرکلای کوي، خو موږ د تبعیضي تګلارو او کړنو په اړه جدي اندېښنه لرو چې مدني فعالیتونه او عدالت لاسرسی تر ډیره اغیزمن کړي. ناروی سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د نجونو په ښوونځیو باندې ټول محدودونکي فرامین لغوه او با کیفیت تعلیم ته مساوي لاسرسی یقیني کړي. د ناروی او ځینو نورو هیوادونو استازو دا ټینګار هم درلود چې د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د ښځو ونډه رعایت شي. هغوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې خلکو ته د بیان ازادي او د سوله ییزو غونډو او لارینو اجازه ورکړي. طالبانو له د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دوري ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی په خوا د بشري حقوقو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډیره د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی له طالبانو وغوښتل چې له هغو فرمانونو لاس په سر شي چې د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه محدودوي. په خاطر دې هم ورته غونډې شوي او ورته غوښتنې پکې تکرار شوي، خو عملی باندې نه د غوړه کړي. اوسنیو شرایطو کې دغه ډول بحثونه څومره مهم دي او اغیز به څومره وي، په همدې او نورو مسلو می د ښځو د حقونو فعاله او د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډیره مهمه او جدي موضوع ده، نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی. او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بین ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله پسله کمرنګه کیږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یعنې دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. که د اوکراین سره موضوع ده، که نن سبا د اسرائیل او د غزې یا د فلسطینیانو ترمنځ مسایل ده، نو زه فکر کوم نو په دغه نور لومړیتوب توبنه چې په نړۍ کې موجود دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې هم چنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې په ملي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوعات دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي، په ملي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د نړیوالو او د طالبانو د دریز ترمنځ ډیر تفاوت دی. د نړیوالو لخوا د بشري حقونو او ښځو موضوعات یو ډول تعریفیږي، اما طالبان بیا د ښځو حقونو ته بیل تعریف لري او وایي چې دغه حقونه ورکړي دي. څه وشي او څه کول پکار دي ترڅو دغه دریزونه سره نږدې شي او بالاخره د افغانستان ستونزه چې هغه د بشري حقونو موضوع ده، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دي، دغه حقونه تامین شي؟
د تاسف ځای خو دا ده چې بین المللي ټولنه خپل اندېښنه ښوي، اما هغه څوک چې اوس په حاکمیت کې دي هیڅ نوع احساس د مسؤلیت نه کوي. دوی همیشه د افغان مېرمنو سره له ضدیت نه کار اخلي، فکر کوي څومره چې دوی محدود سي هر څومره دوی حذف شي نو دوی کولی شي د دا حذفول د مېرمنو د دوی په قدرت کې پاتې کېدل او دوام لپاره به ګټه وکړي. زه فکر کومه کومه سختریزي چې دوی شروع کړی ده، دوی په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، د افغان ولس په ګټه نه ده، او دوی ته سخت تاوان او افغانستان ته سخت تاوان رسي. زه فکر کوم دا چې په ملي ټولنه لپاره مهمه وي که نه وي، دا دومره به مهمه نه وي، دا به مهمه ادا ده چې څوک چې په واک کې ده هغوی لپاره به دا مسله مهمه سي، ځکه چې په اسلام کې ښځه او نر یو شان ته حق نه لري او یو جنس دې حق نه لري د شرعي او د اسلامي په لحاظ چې هغه د بل جنس حق تر خپل لاندې کړي یا خپل ځان ته په اسلام په اسې کنيزیا باردا وساتي. نو دوی باید اساس مسؤلیت وای کی دیتا د بشري حقونو ته یو درست تعریف ورکړي، ځکه چې دا به حقونو قایل دل خو د اسلام د چوټه حق او حقوقو ته قایل شوی. او زه فکر کوم چې زده کړن اولین حق ته چې نرو خزل باندې فرض دی، او دا حق باید ورته ورکړل شي، که هغه د کار حق دی، که هغه د سفر حق دی، که هغه د اظهار نظر حق دی، که د تصمیم نیولو ده، دا ټول هغه حق ته چې اسلام ورته ورکړی دی. او زه فکر کوم چې طالبان د خپل بقا دپاره، د خپل حاکمیت دپاره، د ولس د رضایت دپاره باید د بشري حقونه درست تعریف کړي، او هغه هر نادرسته تعریف که د جنګ وخت کې ورکړی و دې لپاره چې خپل جنګیالي وجنګوي، هغه وخت تېر شوی، جنګي حالت نه ده، اوس دوی په واک کې دي.
د ښځو د حقونو فعال او د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شنکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د رسنیو په ازادۍ ټینګار کړی دی. دغه سفارت د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په درشل کې پر خپل ایکس پانه لیکلي باید دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. خو بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دغه حق ترې اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې اور.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د دریمی یا د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت چې د راتلونکي جمعې په ورځ نمانځل کیږي، په افغانستان کې د رسنیو په ازادي د ټینګار تر څنګ د ازادي د ټولنې لپاره مهمه بلل ده. د سفارت چې اوس مهال له قطر فعالیت کوي د اکشن به پورس نه وخت په خپل ایکس پانه لیکلي باید هر دا ډاډ وي چې په افغانستان کې هر داستان ویل کیږي او هر نظر اوریدل کیږي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت زیاته کړي باید له دې لارې خلک پیاوړي شي څو یو ټول ګډونه راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته په افغانستان کې ډیر شمیر رسنۍ تړل شوې یا یې فعالیت محدود شوی او تر څنګ ډیر شمیر خبریالانو د رسنیو کارکونکو نیول شوي چې له څه وخت بند تیرول وروسته بیرته خوشي شوي دي. روسوي کې په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اداري د موسیقۍ اوریدو او د دوی له قوله له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور درې خبریالان ونیول چې له شپږ ورځو بند تیرول وروسته بیرته خوشي شول. طالبانو حکومت همدا ډول نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د دوه خصوصي ټلویزیونونو خبرونې چې بریا او نور نومیدل اسلامي او ملي ارزښتونو د نه رعایت له امله بند کړي. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي ګوند دیوی څنګه د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون بیا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار اړوندو. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي اوس مهال په خپلو چارو کې لډې رستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې دوه خبریالانو د خپل نوم نه خو دوه د خپل غږونو د تغییر په شرط ازادي رادیو ته وویل
دودیو نشو کولای په سنوي شرایطو کې لکه څنګه چې د ژورنالیزم اصول او مقررات او هغه څه چې د ژورنالیزم اصول البته رغواړي او حساب لري کېدای شي مو هڅه کوو په ماغه ډول باندې خپل کار پر مخ یوسو خو متاسفانه د غبرخه کې اجازه نه لرو.
روسیو کې مو شاهد یو چې زین خبريالان ونیول شو او د بریا او نور تلویزیونونه وترل شول. لدې پیښو وروسته ډېر رسنۍ اندېښمنې دي چې دوی لیک سرغړونه وکړي شاید د دې تلویزیونونو له سرنوشت سره مخ شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایندویانو په ځلونو ادعا کړې چې د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي تضمن دي. له دې وړاندې هم له رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا په دوی د وضع کړي او محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د یو زر څلور سوه دویم کلنی راپور کې لیکلي و چې دا کال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي یو سل اته شپېته بېخي ثبت کړي چې له دې شمېر یو شپېته یې د خبریالانو د نیولو په اړه وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم ورزو ایران ته په ایران کې هغو افغان فعالانو د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د هیواد تللې دوی د غراز له ایران افغانستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ستنولو هم اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر خبریالانو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو د اکشن می پورس په یو سرپټی ځای کې د غونډې په ترڅ کې د ایران د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. دوی وایي د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته د ګواښونو له امله دوی په ایران کې پناه اخیستې او اوس له دغه هېواده ایستل کېدو سخت اندېښمن کړي. په ایران کې وی افغان خبریال زهرا عزیزی ازادي رادیو ته وویل
باید دولت ایران شرایط مهاجران
د ایران دولت باید د افغان کډوالو شرایط درک کړي او د دوی د موقتی استوګنې شرایط ورته چمتو کړي. له بعد امرغه ک افغان خبريالان بیرته افغانستان ته ستنسي له ګواخ سره مخ دي او په ایران کې هم اسناد لرونکي او هم به اسناد کډوال له سخت ستونزو سره مخ دي. تحصیلي قضایی او بانکي ادارو ته لاسرسي نه لري. جیرای کار کوي خو ډیره لګي پیسې یا معاش ورکول کیږي. کاری مسؤلیت نه لري.
مسؤلیت شغلی برخوردار نه
د بشری حقوقو یو فعال او د دې غونډې یو بلې ګډونوالې هما سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې د دغه هیواد اړوندو ادارو ته مراجعه کړې خو له بده مرغه مثبت ثواب یې نه دی ترلاسه کړی.
با کمیساریای سازمان ملل در
زده ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ورغلم
خپل ستونزې مې ورته وویلې، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. زه د ایران له حکومت څخه غوښتنه کوم چې لږ تر لږه هغو کسانو ته چې له ګواښ سره مخ دي یو مکتوب راکړي، تر څو زموږ د اجباري شړل کېدو مخه ونیول شي،
په شکل اجباري جلوګیری شوه.
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم له افغانستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
چند مدت میشه کې روی کرده
د څه موده کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د ایران چلند بدل شوی دی. دوی سملاسي ډیپورټوي. له ډلې د بشري حقوقو د فعالینو په ګډون پکې خبریالان، مدني فعالان شامل دي. دا واقعا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ایران له دولت، ملګرو ملتونو څخه د بشري حقوقو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوو چې د دوی د اجباري اخراج مخه ونیسي، تر څو هغه کسان چې افغانستان ته پستنېدو تر ګواښ لاندې دي د شکنجې، بند یا مرګ سره مخ نشي.
تر دې وړاندې په ایران کې د افغانستان یو شمېر پخوانیو پوځیانو د دې موضوع په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له ایران او پاکستان څخه یې افغانستان ته د پخوانیو پوځیانو د احتمالي ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو عمومي رئیس احسان حیدری د وري میاشتې په پای کې د ایران د ځوانانو خبري اژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو ایستل کېدل درې برابر زیات شوی. هممهاله پاکستان هم د بیا اسنادو او اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل کې دوه لړۍ چټکه کړې. د کډوالو د نړیوال دفتر IOM د شمیرو لمخې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په سلګونه زره افغانان د خپلو اولادونو او لونو د زده کړو په ګډون د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ، د بېلابېلو نورو لاملونو له امله نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسالو ته ورسته راستنی ګوپ دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم ما هیروي، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا د بهرانوي چارو وزیر وایي اسرائیل باید غزه تړنګ ته د بشری مرستو د زیاتېدو لپاره هڅې لا زیاتې کړي. انټونی بلینکن پروند غ سرګندونه پر یاس کې کړي. تفصیل له صفی الله سانیکسیو.
په غزه تړنګ کې د جګړې لپاره راورسته د اوم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه پر یاس کې ویل د اسرائیلي رغمل شو خلاصون او اوربن په غزه کې د بشري ناورین د کمولو تر ټولو ښه لار وي. که څه هم خبرې اترې دوام لري، خو حماس ټلې تر اوسه څو هغه وړاندیزونه رد کړي چې د مصر، امریکا او قطر د استازو ترمنځ پرې خبرې شوي او اسرائیل هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل اوس مهمه خبره د غزه په تړنګ کې د وضعیت ښه کول دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل، موږ به په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړو او د دې مسلې لپاره اوربند ته نه تم کیږو. هغه زیاته کړه، تیرو څو اونیو کې موږ د پام وړ پرمختګونه لیدلي چې په کې غزه ترانګې ته د نویو لارو پرانستل او د لیګل شو او ویشل شو بشري مرستو په اندازه کې زیاتوالی شامل دي. همدارز امریکا متحده ایالاتونو یو سمندري دهلیز هم جوړ کړی چې راتلونکو اونیو کې پرانستل کیږي، مګر دا کافي نه ده او موږ لا هم غزه او شاوخوا سیمو ته نورې مرستې باید ورسوو. د غزې په تړنګ کې د جګړې له پیل وروسته لسګونه مرستندویان هم وژل شوي. روانه میاشت نړۍ د مرکزي پخلنځي ورلد سنټرل کچن د موسسې د مرستو په کاروان باندې د اسرائیلي ځواکونو وژونکي برید د مرستندویانو د ساتنې خطرونه او ستونزې په ګوته کړې. د اسرائیلو پوځ ویلي دا برید یوه تېروتنه وه او مسؤولو ته اجازه ورکړل شوه. د نړۍ د پخلنځي موسسې ویلي دوی له څلورو اونیو وقفې وروسته د دوشنبې په ورځ په غزه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د غزې په تړنګ کې روانه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم له حماس سره سل کسان ارغمل دي. د فلسطین د شمیرو له مخې په غزې تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر 43 درو ډیر کسان وژل شوي چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د غزې تړنګ چې 2.3 میلیون وګړي لري، 80% اوسیدونکي بې کوره شوي. د سیمې د ښارونو لوی برخې ویجاړې دي او د شمالي غزې اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین پیلېګو پروند تمکیګو پروند افغانستان په یو ډیر شو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شو. کونړ او نورستان هم د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې دا کمپاین په کې پیل شوی. دا چې هلته روغتیا پالان څه وایي تفصیل لروه له انوري اورو.
په کونړ او نورستان کې هم د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په دواړو ولایتونو کې څه باندې 2500 ماشومانو ته د پولیو زد واکسینو څاڅکي ورکړل شي. په کونړ کې د کتلوي مافیت د پروګرام مسؤل ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې به موږ په کونړ کې 2000 ماشومان هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 15 کال څخه کمې د پولیو وحشي وارث په مقابل کې واکسین کیږي. په دا کمپاین چې دی په دې کې به وټامین ای 1,02,000 ماشومان ته چې دی دا ورکول کیږي.
په نورستان کې هم د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې په مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې به په پیل شوي کمپاین کې 3,500 ماشومانو ته واکسین ورسوي. په جګړه ایزو کلونو کې به د واکسینو رضاکارې ډلې لری پرتو سیمو ته نه شو تللې او همدا لامل و چې په هر کمپاین کې به په دغه ولایتونو کې د پولیو واکسینو څخه په لسګونه زره ماشومان بے برخه پات کېدل. خو اوس د نورستان او کونړ چارواکي د پوره امنیت داډ ورکوي او له خلکو غوښتنه کوي چې ماشومان ته د واکسینو په ورکړه کې رضاکارو ډلو سره همکاري وکړي څو د ګوزن لا علاج او زرخ پرېدونکو ناروغي څخه خپل ماشومان او ټولنه وژغوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نن دوشنبه د غوي په لسمه د هیواد په یو دیر شو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړی چې په دغه کمپاین کې به 10.5 میلیونه ماشومانو ته د 2 څاڅکو واکسینو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي.
نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې لارموندنه په بیلابیل ولایتونو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې ده.
د فوټسال نړیوال جام سیالۍ په ورستۍ لوبه کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د قرغیزستان پر وړاندې د بریا شیبه. افغانستان د لومړي ځل لپاره قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانانو د دې بریا هرکلی وکړ او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځنه وکړه. په هرات ولایت کې هم خلک د دې بریا هرکلی ته راوتلي وو او په لارو کوڅو کې اتڼونه او خوشحالۍ کولې. د هرات ولایت اوسیدونکو محمد تمیم سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې لتیری شپې راهیسې په هرات ولایت کې خلکو پر ډلهي زتوګه خوښي څرګند کړې ده.
تیرش په هر چا په خپل وار خوښي څرګندوله. دا واقعا د ټولو هیواد لپاره ویاړ دی، نه د هرات، کابل، غزنی او یا کوم بل ولایت، دا د ننه او بهر د ټولو افغانانو لپاره ویاړ دی.
په نور ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د افغان فوټسال لوبډلې بریا ونمانځله. د کابل اوسیدونکی احمد شاکر او د پروان ولایت اوسیدونکی رشاد ازادي راډیو ته وویل
واقعا جای افتخار است با وجود نبود.
دا واقعا د ویاړ ځای دی. د اسانتیا ول نشوالي سره سره دغه لوبډله وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. تاسو په خپله شاهد یاست چې افغان لوبډلې په دې سیالیو کې د نړۍ پیاوړو ټیمونو ته ماتې ورکړه. دوی ته د مبارکي او زموږ دعاګانې تل ورسره دي.
خیلی خوشحال شدیم، افتخار میکنیم،
ډیر خوشحاله یو او ویاړو او له حکومت او خپل خلکو څخه غواړو چې د دغه ورزشکارانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی زموږ د ستړیو خلکو په شونډو خندا راوړي.
د افغانستان بیلابیل قشرونه نړیوال جام ته د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې وتل د افغانستان د ورزش په برخه کې ستره او تاریخي لاسته راوړنه بولي. افغانستان په تایلند کې د فوټسال د نړیوال جام د پلی آف په وروستي پړاو کې قرغیزستان ته 5-3 ماتې ورکړه او د 2040 کال د فوتسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا لمړی ځل دی چې افغانستان د فوتسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. تر دې وړاندې افغانستان د جمعې په ورځ په پلی آف پړاو کې عراق ته 5-3 ماتې ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې وه، خو د تاجکستان پر وړاندې یې ماتې وخوړه. ټاکل شوی د فوتسال نړیوال جام د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب پیل شي، چې 24 غوره نړیوالې لوبې به پکې ګډون ولري. فوتسال فوټبال ته ورته لوبه ده، خو په یو سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي. په میدان کې د فوتسال لوبغاړو شمېر